درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون وخت په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. روسل هغه چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، د کاري پراخ عکس العملونه و پارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنوی ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبر هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو د سرپرست ثاقب په وینا د سرشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به پر هر تن کابو $4,000 لګښت راشي. تیر کال په هر تن $4,130 لګښت راغلی. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د 400 کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر 28 پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي 4 کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستري شوي دي. د هند ANI خبري اژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیشې ساحې لودیانی ته رسیدلې ده. پیشه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې آژانس خپره کړې، د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د ګزمې په حال کې دي او له ځایي اوسیدونکو د پیشې په باب پوښتنې ګروېژنې کوي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابرې شي چې تر 2040 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کیږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو د دې ټول پوښتنې سخت ملاتړ کاوه. په دې اړه کنسرتونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لار یونونه برابرول. تاسې د ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ.
تاسې د ازادي رادیو
د خبرونې په دوام کې به واورئ. سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحه د سبانه غونډې په اهمیت مرکه لرو. یو شمیر افغان میرمنې د دوحه په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروری بولي. په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی دی. د دغه ولایت د پوهنې د مسؤلانو نظر هم په دې اړه اخلو. له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونې تر اوس څلورویشت ساعته دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړېدونکي غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پټ سیاست هم سختي نیوکې کړې دي. له بلې خوا یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې دروسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چینی وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواه خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټول شویو افغان معترض خوځو ډلې یوې بلې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت ویاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشال کې شوی چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورینه د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد چې په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موکیله لرو چې طالبان در ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونیس ډول دی طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي. د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خود یو شمیر افغانانو له دی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د سیمه نړۍ ګنشمیر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانه دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربیره د افغانانو پر لومړی توبونو په ځانګړي ډول د افغان شزو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث او پریکړه وشي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کانفرنس کې د افغان میرمنو د غوښتنې په اړه د شزو د حقونو له فعال ظریف غفاری سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا ملګرو ملتونو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده؟
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي په دې غونډه کې د غونډې اجندا د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریک شوی او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري او د غونډه به د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقت نامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. کچېری یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته نو طبیعي ده چې د دې غونډې اغه موزه او د جوړیدو ډول یې تر سوال لاندې راتلای شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پرېکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان خزو د کار د حق په اړه خبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی او د دوی له کاری اداراتونه د خزو منی کولو فرمان د طالبان له خوا صادر شو چې دا خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریس چې باید افغان خزو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت دوی په خپلو دفاترو رانغی تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترې نه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته موږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ خپل هغه اصول او ټول هغه قوانین او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاذ وړي ګڼي او ترڅنګ یې عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سش کال بل افغانستانه ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن رسنیو ته وویل سعودي عربستان دا سهمیه لاندې ټاکلې خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. که څه هم طالب چارواکي وایي چې د حج د فریضې سهمیه په عادلانه ډول ویشلې ده، خو یو شمېر خلک شکایت لري او وایي چې دا پروسه ډېره شفافه نه ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي څه کال بل افغانستان ډېر سرتنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یک شنبې پورس خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوی سهمیه د کورونا او بالغ پرېدو وړاندې هماغه پخوانی ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمیر زیات شي، خو د څه کال لپاره په دې شمیر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې ډېر زره کسانو کې د ښځو شمیر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات یې نظر کې نیولي. نور محمد ثاقب دا هم وویل چې څه کال به په هر تن د حج د ادا کولو 3940 ډالره لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی د مصارف راټیټو، خو ګوره یو خبره په پام کې ولرئ، د سینا چې د دوی سهولیات پر راکمو، د سینا چې د دوی په خدماتونو کې به فرق راځي، نه غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کو چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په خدمت کې کمای هم رانشي.
تیر کال بهر تن سلور زر یو سل دیرش امریکایی ډالر لګښت راغلی. طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست دا هم ویل چې د حج ادا کولو سهمیه د ولایتونو د غوښتنو پر بنسټ ویشلې چې پکې د خپل حکومت کسانو او د دوی د ډلې وسلوالو سهمیه هم نظر کې نیولې. خو یو شمېر کسان چې کلونه کېږي د حج ادا کولو لپاره یې نوم لیکنه کړي او پیسې هم بانک ته تحویل کړي نیوکه کوي چې نو دوی حق نور ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
موږ څو کال در مخه به اج تصفت نه هم وکړې، خو څو کاله منتظر سو چې زموږ نوبت ورسېږي، خو بالاخره منتظر دی چې نوبت ورسېدی او پیسې مو هم تحویل کړي، ټول کارونه مو خلاص کړي، خو هغه زموږ نوبت چې کله رسېدی نیکه ناوخته سلو مو نیکه ناوخته ورسېدو چې زموږ نوبت بل چا ته ورکړو، ډېر تفتلا شو کې دې خواته خواته وزغسلو، خو بدبختانه چې زموږ نوبت ونه رسېدی.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د طالبانو په حکومت لویه نیوکه دا وه چې د حج په پروسه کې د خپلې ډلې کسانو ته ډېره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهم یې په پام کې نه دی نیولی. تېر کال د طالبانو یو ډېر شمېر لوړ پوړي چارواکي، د دې ډلې غړي او د یو شمېر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره یې په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو، د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لېږل شوي وو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت چارواکو دا هم وویل چې دوی د پاسپورټ ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورټ ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي، په داسې حال کې چې سعودي عربستان تېر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته ځي کول شي د حد دا کول په موخه ورشي.
د بیت الله حرام د زیارت لپاره د حج او اوقاف وزارت وایي چې لګښت نږدې 4000 ډالر کیږي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان شکایت لري چې د الوتکو ټیکټونه ګران شوي دي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي، خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په وینا که هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تک په محالې له دوی سره د غستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه مثبته پایله نه ده ترلاسه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د هوایی ټیکټونو په بیو کنټرول لري، خو د نړیوالو اصولو پر بنسټ ورته معلومې بیې نشي ټاکلې. د دې موضوع جزئیات واوري.
زه خو چې ورسته ځل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کیږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه لیدلې. دی وای مسافری سخته خواري ده، خو مجبوریت بعد د همدې عمل د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړي ترڅو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایی ټیکټونو د بیې د لړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپک ساوا وسا وا ان تر زیات قیمت یا تسو پوري د دینه جگنه و ټیکټونه، او بل زیات ستوند چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم اغه نورسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکل تر اغلی دا، یعنی مونږ د امارت مشران راغلی دی سعودي عربستان ته د عمره د فاره، مونږ زیات هڅه وکړه د امارت مشران سره په مقام مدینه منوره کې وری دل د دې ظلم پاړم ورته یا د وره وکړه، اما د جواب د اوید او مناسب یوازې اریانا ده کول شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کې چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری میزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړه راځینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته ول څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایی ټیکټونو د لوړو بیه بیر تر وګرځوه.
زم ګډیرای ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېګدی، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امداد چې مسلې پروپر چړنه او تحقیق وکي. ل جدینه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او ل ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو، خو اوس یو په دوه باندې اضافه کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایی ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بای لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټیکټونو په بای کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیر بای ډیر لوړیږي د نه به موږ کنټرول پی کوو یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضه او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټیکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په تاسو حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده او د هیواد زیات شمیر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وهاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دو رقیبو جنرالانو ترمنځ شړې دوی ونې مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري. اسد الله لودین را سره لري چې د دې موضوع نور حال درکړي.
مننه څاروان صاحب، په سودان کې د جګړې له دوام سره د غلطه د بشري وضعیت د نازکیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي دي چې د په سودان کې له دوه نیو تاریخوالي راپدې خوا د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ ده. د دبليو اف پی مشر مارتن افریک له ډي پی اجان سره خبرې کړې او ویل دي چې لمخکنه د جنوبي سودان او چاد په هیوادونو کې چې د سودان غونډي هیوادونه دي د خوراکي توکو بای خطر دي. د افریک په خبره په همدغه دغو دواړو هیوادونو کې په نږدې وخت کې د خوراکي توکو بای 23% خطر چې داده د پټکو یو به ساري وضعیت په ورته وخت کې د افریقا په غونډ کې یا د سودان په غونډ کې په افریقایي هیوادونو کې لمخکنه طبیعي پیښې رامنځته شوې دي. بارانونه نشته، وچکالۍ دي، دغه هم د بشري مرستو چارې ټکرې کړې او هم هلته د وچکالۍ پرله پسې فصلونو وروسته غذایي مسؤلیت تامین نه دی او هلته د خوراکي موادو کمښت محسوسېږي. په سودان کې د واک په سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشیاو د مشر محمد حمدان دقلو او د سودان د پاوز د قماندان عبدالفتاح البرهان ترمنز نکته پیل شو. که څه هم څو ځله نورو هیوادونو او لویدیځو هیوادونو هڅه وکړه چې دغه جګړې د مخنیوي لپاره اوربند نافذ کړي، اوربند هم نافذ شو خو وخت نا وخت اوربندونو نه سرغړونه کېدله. یوازې دومره وشول چې د اوربند پر مهال به د تاوتریخوالي کچه یو څه کمه وه چې په هغه کې بیلابیلو هیوادونو خپل زرګونه اتباع له سودانه بهر راوویستل. په سودان کې جنگیدونکي جنرالان په 2021 کال کې د وی کودتا لارې وخت رسیدلی. په سودان کې جګړه انساني زیانونه هم لري. وروستي معلومات دي چې د سودان د دوه نیو په جګړه کې تر اوسه 1500 کسان شاوخوا وژل شوی او 4000 نور ټپیان دي. ویل کیږي چې لزګونو زره کسان د دغه هیواد غونډوي هیوادونو ته کډوال شوی دي. د نړۍ د بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان په خپندي ډول د خپل اتباعو ایستلو ته دوام ورکړی دی او د دغو تخلي عملیاتو لپاره بیلابیل لارې کاریږي. ځینو هیوادونو جنگي یا پوځي الوتکې لګري دي چې خپل اتباع له سودان راوباسي. ځینې نور به هڅه کوي چې د سره سمندر له لارې د سعودي عربستان سره د سره بندر له لارې په بیړیو کې خپل اتباع راوباسي. البته دغه د بشري بحران خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې له وړاندې نه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په سودان کې خپل عملیات درولي یا رسولي چارې درولي ځکه چې په جګړه کې د دوی څو تنه کارکونکي وژل شوي.
ډیره مننه اسد الله لودین و چې د سودان د شخړې په باب معلومات درکول. په غزنی کې د یو منځنی ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه ورته څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او یا یې ولې کړی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته بچا او څنګه ور اچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځیو نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي. البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده، معتادین دی، غله دی، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی. قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوی ده، البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خواته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خواته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. حضرت محمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پرسنټ پیژندل یو خکار ده، لوی خو د هواد د اقتصادي وضعیت او لبل خو په هواد کې د بیکاری کچه به ساري توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصې دل دا به د افغانانو په ګټه وي او د افغانانو لپاره به ښکار وي. تر اوسه پورې هر هیواد ته ویزې بندې دي، مسافر نسي کللای، نوي ویزې نه ورکوي. نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نورو ملکو دا یو ښه کار وي، د افغانانو، د عامو افغانانو په ګټه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو او د مشتره مور دا پیغام دی ورته چې د طالبان همسته د نیابندونه وتړي یا نور د برمیره ته وایي. زموږ منطقه ډېره وچه ده. زه عبدالرحمن یم، د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د غزنی خلک، غزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي، د اوبو د خوا څخه و بنه لري نو خلق یې بار بار دو ته ولاړ دي نو دا شي چې طالبان ته واچ برمی و یا بندر و.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.